متره مربع دي. د انتاریو سیند چې هغه په خپل 9,210 کیلومتر مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي زده کوونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډیر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توفیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او هم چنان د دې تر څنګ ګورو تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. خدای دې وکړي تاسو ټول په اوسې او سږ اوس هم د لوستونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ. دریم د امریکا د لوی وچې ډیر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدرمنه وکللی زکون کو ز برشنا غفاری زلی به هم تاسو ټول ته شرغواس مې ما د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا. قدرمنه زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کی د استرالیا د سندونو په حق لري. خو زکون کو د لوست په پښه بو کی لومړی مرسته سو د استرالیا د وچی د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د ویلوی ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډیر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو زده کوونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دي درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي، همچنان د دې تر څنګ د لنچ لین سندي او د سندونه چې دي درنو زده کوونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سیند دی، یعنی اوږدوالی کچې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیری اوبه لري، یعنی د اوبو کچې زیاته ده. که څه هم لاند دی، اوږدوالی زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر رنګ ورباندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د گریت داردینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې همنبې اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروي دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري، چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو چې اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسولو استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست ته متوجه واوسیږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دښتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیش دی نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دی، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدې کرښې یې له منځ څخه تېره سوې ده. یعنی د جدې کرښې په منځ څخه چې دا تېره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګیږي، چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دي سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دي معتدل دي. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زده کوونکو، د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زده کوونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل ویل کې اورش لرون کې بادونه لویدیز بادونه همستا چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم سي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي متر په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کډرمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حقله معلومات ولولې. خو ژر زده کوونکو اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کډرمن زده کوونکي به د اسپرانو د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال جهیل ستوي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوي تشریح کړي، دریم سوال چې دی ترونه زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو کډرمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو سمو زده کړي وو سیږي او په یو سمو باندې پوسی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برشنا غم خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوستم. هلای د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بوم پتن می هم چنان هلای د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر برج لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یوسف مو ذکر وی او نن ورځی لوست د پرا امدګی او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ زکون کو مخکل دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرې ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نن سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع کانې چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حق له او هم شینند د دې تر څنګ د زمکې د مخ د شین پښ په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنه کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو ژو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچ سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګرونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل ستوي کیږي. ولالیز د کون کو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهم او طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دا غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوي د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو ځکونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیر ته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخ بخ وي ځکه کچیر نه وزنی لامل دا ونی او درخت دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د جوریږي یا هم کوم ددان یا هم لوګی چې دی دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي. او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ او تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي، په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز مر سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانی په جوړولو کې، د لرګي په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماری په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو ځکه کوم چې تاسو ویل سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي. او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي، او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي. شهر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو. چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي؟ صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلاتو باندې ولاړ دي. چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پانی یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري، چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي، او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري، او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي. چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنه سوي دي، چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولیده، چې اصل په اصلاح شیوو شون میوه له سورله څخه تر 22 سلنه پورې غوړی لري، چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړی ترې لاسه کیږي. او هم چې نن درنو ځکهونکو دغه غرونه چې دي، دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي، دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي، او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده، چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق له معلومات ولول شي، د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي ځمکه نیولې ده، چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پیستیز ځنګلونو په نامه سره یېږي. او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي، دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي، چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرنی هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرسیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راوړي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنې کوي، مشتي د پستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختری د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم چې جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کوي او دغه ځمکې قائم ساتلې وي. د دغه ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسوال ځمکه د همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال ویدیس کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منځي، نشتر، سړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي او څنګه هیوادونو له جګړو څخه د ایسمه هیواد دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زمردګران هیواد افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولید. نو د تو د دوهي ل عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نختوي. خو د زمردګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله او په هلته به د دغه بوټو پښنا کول سره هم هغه ډول نباتات رښنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځ او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي تر لاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغه کې مختلف نباتات پکې راښنه کیږي، مختلف بوټي پکې راښنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي زمکي موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د زمکي مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغه کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغه څخه موږ تاسو غزا شون، نشتر، منځه، نغوزان، پمبا، پستا، توت، پنجچار او ګل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غزه او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي د دې ترڅنګ ستاف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو کورنۍ دنده ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 3